سلامونه ده سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم و د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبه په نوې ډیلي کې خبر توویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. ښاغلی باغچی د سفارت ادعا چې ګواکې هند یې د فعالیت د دوام سم ملاتړ نه کوي رد کړه او ویویل د ده په باور دغه ادعاوې سمې نه دي. هغه دا هم وویل چې افغان سفیر له ډېرې مودې راهیسې حضور نه لري او په دې وروستیو کې یو زیات شمېر نورو ډیپلوماتانو هم دندې پرې ایښي دي. د فرانس پریس په وینا په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. هند چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پېژني تېر کال یې کابل ته یوه درې کسیز تخنیکي ټیم واسته او ویې ویل هغه به له افغانستان سره د هند پر بشري مرستو څارنه کوي. هند د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د 50,000 ټنه غنمو تر څنګ د طبي وسایلو په ګډون د څه باندې 200 ټنه بشري مرستې له افغانستان سره کړي دي. یوې څارونکي ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې بي پيلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي چې د هومس په مرکزی ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامی کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا دا برید تروریستي ډلو د بي پيلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړی خو په مشخص ډول یې د کومې ډلې یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په دې پیښه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. رویټرز د یو ائتلافي چارواکي په حواله چې د سوریې د حکومت ملاتړی دی راپور ورکړی چې په دې برید کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. خو د سوریې د روغتیا وزیر د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي د شپږو مېرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 80 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورونی چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوه خانه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دغه مرګونی برید قصدي تراګریز برید بللی دی. زیلینسکي لیکلي د روسیې تراګري باید ودرول شي. روسي چارواکو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پورته ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. اوچا دغه غوښتنه پرون په خپله اکس پاڼه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پوست کې کړې او ویلي دي تعلیم د بشر اساسي حق دی او د یوې پرمختللې او سوکاله ټولنې بنسټ دی. اوچا ویلي د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې ښوونکو ته درناوی وړاندې کولو تر څنګ یو ځل بیا د نجونو لپاره د منځنیو او له هغې پورته ښوونځیو او نورو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو او ثانوي او هم له پوهنتوني زده کړو بې برخې شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ټیم لپاره ګلبدین نایب لوبډل مشري کوي. هغوی خپل وروستۍ لوبه چې د کوارټر فاینل یا یو اتم پړاو وه د سریلانکا په وړاندې وګټله او په نیمه پای لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ. افغانستان په آسیایي سیالیو کې تر دې دوه واره مخکې هم په کرکټ کې برخه اخیستې چې دواړه وارې د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام د مطالبه معرفي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې ته وینا کړې.
د دې تر څنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد د چین څخه زیات.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو په غبرګون محمود خان اڅکزي ویلي
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي د هغو مشر ریکارډ موږ هغو ته مهاجر کارډ ورکړی. دلته پولیس څه وکړي؟ مهاجر کارډ نیو واخې چیرې کې دا پښتون سړی دی، د پټ دی، دا پښتون سړی دی، دغه د دوی اردو نه درځه.
افغانان وایي چې د پاکستاني پولیسو له لاسه په تنګ دي.
سهر قوان ایچی بیام نن رس پاکستان که دیم ماجیرین آله دیر خراب و پاکستانی پولیس و ده افغان ماجیرین و کورون و تدش بیر خوان نواتل و احل کول.
پکندار که ده سلورو تاریخی عبیدو ده ترمیم چاره پیل شوه.
پام کې دروشه د تلور عبیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبده ده، د احمد شاه بابا ګمبده ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی استرازو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای اوس د دې وخت رسیدلی چې د خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفاده دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي اتصال په مرکز بدل شي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې په وینا کې کړې دي. د هغه د خبرو یوه برخه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې خبري کړې دي.
د دې تر څنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد د چین څخه زیات دي.
هغه وویل حکومت یې چمتو دی چې د چین په توافق او همکارۍ د واخان پر کوریدور کار پیل شي. چین د 2021 کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې ورسره ښې اړیکې پاللې او تیره میاشت هم کابل ته خپل نوی سفیر واستوه چې د طالبانو سرپرست حکومت یې رسمي او تود هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چین ته دا لومړنی سفر و. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو پر پراختیا، جغرافیوي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت بحث کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې په تړاو د غبرګونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په غیواد کې له افغانانو سره د بد چلند پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړی چې ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر پایه د پاکستان له خاورې ووځي، کنه دوی به په زور وباسي. نور حال په دغه رپورټ کې له نوریاس نوري واورئ.
د پاکستان د حکومت دغه اقدام په وړاندې د غبرګونونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په هغه هیواد کې له افغانانو سره د بد چلند پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. هغه په یوه ویډیویي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه کې ایښي ویلي، اکثره هیوادونه بهرنیو اتباعو ته چې ډېر کلونه یې په خاوره کې اوسېدلي تابعیت ورکوي، خو د ده په خبره پاکستان کې خبره بل ډول ده. دلته افغانان په یوې یا بلې پلمې ځورول کېږي.
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي د هغو مشر ریکارډ دی، موږ هغو ته مهاجر کارډ ورکړی. دلته پولیس څه وکړي؟ مهاجر کارډ نیو واخې چیرې کې؟ دا پښتون سړی دی، د پټ دی، دا پښتون سړی دی، دغه د دوی اردو نه درځه.
د پاکستان د مخاط حکومت د کورنیو چارو وزارت د سیشن بی پورز لې 1,000,000 ولک زیاتو افغانان ته چې په وینا په پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړ چې د روان نومبر میاشتې تر پای له دې هواد ووځي کنه په زور به وېستل شي. د پاکستان دغه اقدام په هغه هواد کې ډیری افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال تیر مخام ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د افغانانو د زورولو لړۍ تیزه کړې ده.
زهر غوانې چې بیا نن ورځ پاکستان کې دي ماجرین حالت ډېر خراب و. پاکستانی پولیسو د افغان ماجرینو کورونو ته د شپې لخوا ننوتل وهل یې کول او حتی په ښځو او ماشومانو باندې رحم نه کول ټول یې تانې تبول او ورته ویل چې صرف درې ورځې وخت لرئ چې کورونه خالي کړئ.
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ترانس سومالیا د فورم په څنډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د وزارت پرون پنجشنبه په خپله اکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې ښاغلي جیلانی په دې کتنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره د پاکستان پر ژمنې ټینګار وکړ. په دې اړه چې آیا دواړو وزیرانو د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې وکړې کنه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر جوړېدو پورې له خپل پاکستاني سیال سره د متقی د کتنې او ترسره شوو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له پاکستان نه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو د ورورګلویز او ښه ګاونډیتوب پر اساس چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نور بنسټونو هم غبرګون ښکاره کړی او د اسلام آباد دغه پریکړه ناسمه بللې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اروپا پارلمان پرون په افغانستان، چچنیا او مصر کې د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط باندې درې پریکړه لیکونه تصویب کړل. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ارتباط باندې د اروپا د پارلمان غړیو اندېښنې او خودي او ویل چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو څخه سخت سرغړونې کړې دي. دوی په خپل پریکړه لیکونو کې د نړیوال ټولنې او اروپایي اتحادې څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي او همدارنګه ترڅنګ د افغانستان له مدني فعالانو او بشري حقوقو مدافعینو څخه ملاتړ ګړندې کړي. په دې اړه ما یو ریپورت جوړ کړی چې تر لاندې د مورسته به تاسو ته خبر کړو.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لیرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونو تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر وویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه وکړي.
باندې دوه کال کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه غالي په تیر بیا خزي ونچوني. سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د دیموکراسي د قانون او واکمنۍ او یا بشري حقونو یاد کړي. موګه د ایران د خزو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د خزي ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتیدونکو محدودیتونو سر بیره چې لویې بیلګې له تعلیم او کار د هغوی منی کول دي، همدارس په ټوله کې د افغانانو د بیان ازادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو به له شکه چې د بشري حقوقو سخت سرغړونې کوي. پر خبري اعلانو په خاني او امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاته کړي. وهلي تکولې دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوي هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتوسو وهغو خزیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوی او پکې د سارایي وژنو په زور تریتم کولو، بندیانولو او ګڼو نور سرغړونو یادونه شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازي هلته نو موجود. طالبانو له د اروپای پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او سرګندونې رد کړې وي چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وي. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اگست کې واکته ورسیدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د خزو د کار او تعلیم مخنی ولی نړیواله ټولنې په تیر لویدیځو هیوادونو د همدغه محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکاري تر ډیره بندي کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
د کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشاله خار ته رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو ورځې سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مڅور لس نړیواله سیالي کړې دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د چین د بهرنی چارو وزیر د ترانس هیمالیا فورم د دریمې غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې لیوادو وغوښتل چې یو د بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. د وانګي د څرګندونو اشاره ظاهراً هند ته وه چې دواړه هیوادونه د پولې پر سر لانجه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ همکارۍ پر زیاتوالي او خپل منځي باور ټینګار وکړ او ویل افغانستان اوس د دې ښه فرصت رامنځته کړی چې دا هیواد د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه باید یو بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. وانګي دغه څرګندونې په تبت کې د ترانس هیمالیا فورم غونډې ته داسې مهال وکړي چې له هند سره د هیواد اړیکې د هیمالیا د ختیځې برخې پر سر کړکېچنې دي. د غونډه د نیانګ شي په ښار کې چې د هند له اروناچل پرادیش ایالت یو 180 کیلومتره لرې دی او پیکینګ هغه د تبت برخه بولي جوړه شوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې موږ باید متقابل احترام او باور ته غاړه کېږدو، په ګډه سیمه ییز یووالی وساتو او د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړو. د چین او هند ترمنځ اړیکه په 2000 کال کې له سرحدي شخړو وروسته چې شل هندي او څلور چینایي سرتیري پکې ووژل شول ترنګلې شوې. روان کال د چین د هغې نقشې خپرولو هم هند په غوسه کړ چې پکې د هیمالیا په ختیځه برخه کې د هند اروناچل پرادیش ایالت د تبت جنوبي برخه بولي. هغه جلا غوښتونکي سیمه چې د چین تر کنټرول لاندې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ترانس هیمالیا په دې دوه ورځني فورم کې چې پرون پنجشنبه پای ته ورسېد، د افغانستان، پاکستان، نیپال او منګولیا په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو ګډون کړی و. د هند استازي لکه د دې فورم د مخکنیو د 2013 او 2019 کلونو د غونډو په څیر په دې غونډه کې هم ګډون نه و کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترانس هیمالیا د فورم یو ګډونوالو هغه د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې سیمې شریکې ګټې په اقتصادي ثبات، اوږدمهاله همکاري او خپلمنځي باور کې نغښتې دي او زیاته کړه چې ترانس هیمالیا سیمه د نفوسو او طبیعي منابعو له پلوه یوه بډایه سیمه ده او د ګډې همکارۍ په نتیجه کې کیدلی شي چې سیمه له خپلو طبیعي سرچینو او منابعو پوره استفاده وکړي. د ښاغلي متقی په خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفادې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نوموړی چین د افغانستان ښه ګاونډی یاد کړ او له دې هیواد سره یې سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ته د پراختیا ورکولو په ترڅ کې د واخان دهلیز یا کوریډور د جوړولو یادونه وکړه او ویویل موږ ته مهمه ده چې له چین سره د تجارت او ترانزیت د لا ښه والي لپاره افغانستان او چین سره وصل شي.
د افغانستان حکومت لیواله دی چې د چین په توافق او همکاري پر واخان کوریډور باندې کار وشي او د هیمالیا د غرونو لړۍ زموږ او د چین ترمنځ د جلاوالي نښه نه بلکې د اتصال مثال شي او افغانستان او چین مخامخ له یو بل سره ونښلي. دا به نه یوازې د دوه اړخیز تجارت لپاره لنډه او ارزانه لاره رامنځته کړي بلکې د افغانستان له لارې په ګټه اخیستو چین له ایران سره او همداسې منځني ختیځ سره پلنډ او ارزانه لار وصل کېدای شي.
ښاغلي متقی همدارنګ وویل چې حکومت د چین د ولسمشر د یوه کمربند یوې لارې د نوښت او همدارنګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور ملاتړ کړی او چمتووالی ښودلی چې افغانستان د دې کوریډور یوه برخه شي.
د ترانسومالیا د فورم د سګنی غونډه کوربه هغه سیمه ده چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو ډلو او یو شمیر لویدیځو هیوادونو تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په 13 اگست میاشت کې په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات په یو شمیر چینایي چارواکو د ویزې بندیزونه په دې خاطر لګوي چې په هغو هڅو کې لاس لري چې د شپې دولتي ښوونځیو ته په زوره طبیعتي ماشومان جذبوي او په دې توګه غواړي د طبیعت دودونه له منځه یوسي. خو پیکنګ دغه ادعاوې په کلکه رد کړې دي. چین د طبیعت په څنګ لوري شنجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي هم له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست ویم. لومړی به له فریدی سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ رسپانې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه د دې هیواد د موقت حکومت پریکړې ته په اشاره لیکي. په پاکستان کې افغان کډوال چې په تیر حکومت کې څارنوال وای په تیر څو میاشتو کې څلور ځلې د اوسېدو ځای بدل کړی څو ونیول شي. دا واشنگتن پوسټ په ټکو د افغان د هغو طالبانو څخه چې د دوی وسلوالي د زندانونو د میلو تر شا چولی نه تختی بلکې د پاکستان له پولیسو تختی چې دوه کال وړاندې ورته پناه وروړې و. واشنگتن پوسټ وړاندې وایي د دې افغان ویزه پای ته رسیدلې او د دې ته سخت اندېښمن دی چې د خپلې میرمنې او پنځو ماشومانو سره زندان یا کابل ته ونستول شي. د پاکستان حکومت د سه‌شنبه په ورځ د اکتوبر په دریمه په دې هیواد کې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اسناد نه لري یو میاشت مهلت ورکړ چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وویستل شي. پاکستان ادعا کړې ده چې په دې هیواد کې د څلور ویشتو بریدونو څخه څوارلسو کې افغانان لاس لري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا په خپل یک شبکې د غیط آرت کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په خبره ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د نومبر تر نومړۍ نیټې پاکستان پریږدي کنه دوی به یې په زور وباسي. د هغه په خبره دا مهال په پاکستان کې څه باندې یو میلیون اولکه غیر قانونی افغان کډوال میشتي. د پاکستان حکومت دی پریکړه ته د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو د بشر حقوقو د مدافع سازمانونو خبرګون خولای دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي د اسلام آباد د پریکړه تر ډیره په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ څخه نهیلی توپ او د میلیونونو افغانانو د قربتوب له اقتصادي بوج سره د اسلام آباد له زیاتیدونکې ناخوښۍ سره تړاو لري. له برېټانیا خبریدونکې انډیپندنت رسپانې هم د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولی او لیکي یو افغان قهرمان پیلوټ چې د دې ورځپاڼې تر پنځه میاشتنی کمپاین وروسته په برېټانیا کې د کډوال په توګه ومنل شو اوس هم په هوټلونو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ورځپاڼې په ټوکو د افغان پیلوټ چې له طالبانو په تیښته بریالی شوی او برېټانیې ته په یوې کوچنۍ کښتۍ کې ځان رسولی و که چیرې ځان ته کور پیدا نه کړي نو له هوټله به ایستل کیږي او بې کوره به پاتې شي. دغه افغان پیلوټ انډیپندنت ته ویلي ډېره هڅه یې وکړه چې یو ګډ کور یا اپارتمان پیدا کړي خو دا ډېر ستونزمن کار دی او که چیرې وضعیت همداسې مخ ته لاړ شي نو په سړکونو به پاتې شي. د جولای په میاشت کې د انډیپندنت شمیرې ښیي چې څه باندې 10,000 کسان چې څه باندې 10,000 ښځې او نجونې پکې شامل دي اوس مهال له برېټانیې بهر په دې تمه دي چې په برېټانیا کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي چې د درویشتو میلیون افغانیو په لګښت به جوړ شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پنجشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د درویش میلیون افغانوی په ارزښت به ورغول سي.
پام کې درو چې د څلورو عبیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبده ده، د احمدشاه بابا ګمبده ده، او د احمدشاه بابا کور دی، او دغه رقم احمدشاهي حبس دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 23 میلیون افغانۍ دی. په 23 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون چې د خارجي موسساتو خاصه دي، 21 میلیون افغانۍ چې د اسلامي امارت خپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د ښار د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرقې شریفیه او احمدشاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابولیز مرسیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په اینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شار هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیانو لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښ دي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمان درلودې چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثارو په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر ښه رول ولوبوي، بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نوم یې علي احمد سماری د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی یم. ډیر ښه او پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو ښار لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنۍ هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمدشاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمدشاه بابا کور، د اسونو تبیلا او نوري ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادۍ ته. زه یو متقاعد افسر یم. ما د کرزی او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوایم. در کل هم تقاعد اخصاص خود تقاعد بندی در دو کال که تقاعد بندی، مکاتب بندی، پنتونون بندی، نور دولت خود خلق و خدمت که وی دولت اگه دیش خلق یارم وی آسوده وی کار ولی رجوان لری پنتون تا خلق لارسی مکتب تا وی.
سلام علیکم در زادای را دیو کار کون که وادر زدون کتر بازل سلام. د موږ داسې یو دولت ته امارت ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم. دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړي نه دي، ځکه چې دی اپا عمومي اعلان کړل. عمومي اپا اعلان شوه د خدای سه وعده وشوه، د خدای سه وعده ده، د عمومي اپا د خدای سه وعده ده، خو دا د خدای سه په وعده دی په خپله ونه درېدل. نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کوي. نو چې د خدای سه دې وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، بنده خو کومه خبره نه ده، اوس خولم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پارخوا باندې نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که انګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دي، دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي، په اوبو لاهو کېږي. کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي، ماشونه دی دي، افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته 40000 څلورویشت نرکې وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي. دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو، دغه د الله دا قضاوت وکړو، موږ یې نشو کولی. نور م په خدای سپارم مخې ته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د کرکټ نړیوال جام هر بار
هر ویکټ څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو مهیروي.
وخت شپږ نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د هند بهرنیو چارو وزارت وی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان